دا ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې اوس د خبرونه پیل سو او د نن مازیګر تر پنځو بجو پورې به تاسو په دې خبرونه کې خبري مطالبه او اونیز پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې به د ناتو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري واوري چې وای په افغانستان کې د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو او د لارښودونو پر جوړولو په غور لګیا دي. واوري چې د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې په افغانستان کې د ستونزو او د دغه هیواد د کمزوري پرمختګ د ساتنې لپاره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې نن په کراچي کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو پر یو موټر باندې په حمله کې تر څلوېښت زیات خلک وژل شوي او د ناټو تړون عمومي منشي پر روسیه غږ کړی چې د اوکراین له ختیځه دي خپل عسکر وباسي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې سید کمال شریف وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې اچول دي. او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی. د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د هلمند ولایت امنیت امیر بچاګل بختیار ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نکریوال ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې لځای او جسدونه وړل شوي چې درې پولیس دي. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې او ډار اچول دي. ولسمشر غني دغه څرګندونې نن په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کوخ سره د لیدنې پر مهال وکړې. له ولسمشر ایماني څخه په خبره سوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د تهدیدونو نوعیت تغییر کړی دی او روان جنگ پر افغانستان تحمیل شوی دی. پر همدې مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د سولې په برخه کې د ولسمشر هڅې وستایلی. ولسی جرګه وایي د امنیت د ټینګښت لپاره به یوه ګټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې له تایید وروسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې مشر او د روح ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل چې د کورنۍ امنیت، دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه به په دې طرحه کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ناامنیو زور اخیستی دی. ولسمشر اشرف غني روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي چې د جګړې له لارې به ورته ځواب ورکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی او تیر شپه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر دوه اړخیزه همکاریو خبرې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي ښار کراچۍ کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډزې کړې او لږتر لږه درې څلوېښت تنه یې وژلې او ډېری نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالي وایي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یوه جومات په لور روان و چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډزې وکړې. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا سوې ډلې ژوندالله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مروت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د غوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی دی. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوږده بحث وروسته دا خبرې کړې دي. کیری د ترکیې په اناتولو ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې اوس هغه جدي وخت را رسیدلی چې روسیه او بلتون غوښتونکي د منسک تړون عملي کړي. جان کیری د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل
I think there was strong agreement among all of the NATO members
د ویزه فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته، او هغه دا چې اوس د روسیې او بلتون غوښتونکو لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسېدلی دی. او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید وکولای سي چې د شخړو سیمې ته ورسي، او دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک سو. د ناتو سرمنشي این ستولتنبرګ ویلي چې روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او له دې سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالي ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټرې پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکښې مړه سوه. تر دې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 8.8 درجې و څه باندې 8000 کسان مړه سوه او شاوخوا 40000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکې سوې هلیکوپټرې د پلازمینې کټمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتېري وه. دغې سیمې ته ځایي اوسېدونکي له دې کبله هدیره وایي چې دلته زلزلې ډېری کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیوي اړیکې تر پرې کېدو د مخه د عملې ږغ اورېدل سوی چې د تیلو د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټرې د لټون له عملیاتو سره شپږ نورې هلیکوپټرې او سلګونه پلې ځواک کونه یو ځای سوی دی. په نیپال کې د زلزلې پرونیو ټکانونو هم چې شدت یې 8.3 درجې و اوه شپېته نور کسان وژلي دي او څه باندې 1100 نور کسان ټپیان دي. د دغې زلزلې ټکانونو په هند کې هم 14 تنه او یو کس په تبت کې وژلی دی. د جنوبي کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې امله چې په یوې پوځي غونډه کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګیانګ په یوه پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو وژاسو. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر سوی و په یوې پوځي غونډه کې په بیده کېدو سره د دې هیواد مشر کیوم یونګ اون ته به احترامي کړی او همیت څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبره کړې ده. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیره شپه له کرښې څخه د یوه مسافر وړونکي ریل د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سوه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی دغه ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی این این تلویزیون د امریکا د فدرال ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نښانې نشته چې ګواکې دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 26 چې 12 اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 چې 15 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22 چې 19 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 چې 18 اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10 چې 19 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 24 چې 3 اسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 24 چې 8 اسمان لمر.
ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او 9 دقیقې سوې او وروسته به په خبرونه کې رپورټونه درته ولرو. اوریدونکو د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې تاسو اوري چې د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د ترکیه صدر اعظم ویلي
ان افغانستان وی اول نو دټ دیر از سټیل ا لانګ وی ان اورډر ټو اټین دی کیپاسټی.
وی د افغانستان پر حالاتو ټول خبري یو چې هلته د دې لپاره چې د هیواد خپل د امنیتی په وړاندې مبارزه قابلیت پیدا کړي لا ډیره وژلاره پاته ده. نو نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په همدې خبرونه کې به د ترکیه د صدر اعظم د خبرو جزئیات او درته واورو. نن وسلوالو کسانو په هلمند کې حمله کړې وه. دغه حمله چیرته ورسېده او نوې معلوماتي څه دي؟ په همدې خبرونه کې به یې رپورټ ترته وړاندې سي. په سیمه ایزو مسایلو کې مو د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده. نن په پاکستان کې وسلوالو کسانو په کراچي کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو په موټر باندې حمله وکړه او تر څلوېښتو زیات خلک یې ووژل. د کراچي د پولیسو یو افسر وایي استفاده کړي وو وسلوالو کسانو او د موټر دننه ننوتي وو او پر خلکو یې ډزې کړي دي. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ اونیز پروګرامونه درته ولرو، د مخکښو ښځو اونیز پروګرام او د بشري حقونو اونیز پروګرام. د خبرونې اول مطلب مو د ترکیه څخه دی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې ده. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته په دې اړه چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کوي وویل چې د افغانستان مسله، د اوکراین مسله او د منځني ختیځ حالات په دوی د غونډې د تمرکز ټکی وي. یان ستولتنبرګ په دې اړه چې پر افغانستان به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبرې وسی خبري اعلان ته وویل
وی آر ګوینګ ټو ډیسکس اند ټو اډریس دی لانګ ټرم پارتنرشپ وی فورسی.
دا وایي موږ به افغانستان سره د هغه اوږدمهاله شراکت په اړه چې موږ یې فکر کړی دی خبرې وکړو او هغه به د غوث ملاتړ په نوم روان ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل کیږي. موږ پریکړه کړې چې افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره د دغه شراکت لپاره د اصولو او لارښودونو په جوړولو بحث وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترکیه ته تللی او دی به هلته د ناټو د عمومي منشي سره وګوري او دغه پلان پر جزئیاتو به خبري سره وکړي. په همدې غونډه کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل چې په افغانستان کې د پرمختګونو کمزورتیا او د امنیتي ستونزو پیچلتیا ته پام باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیول سي.
In Afghanistan we all know that there is still a long way in order to attain the capacity.
دوا ای په افغانستان کې مشتاس ټول په دې پویژو چې د دې لپاره چې د دغه هیواد امنیتی ستونزو پر ځای چې ورځ په ورځ نوی رامنځته کیږي د مبارزې قابلیت ترلاسه شي اوږده لاره پاته ده. موږ باید خپل پرمختګونه سره راټول کړو او د افغانستان د چارواکو سره همکاري وکړو تر څو هغه اصلاحات چې اړتیا یې سته عملي شي. په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو پرمختګونه لا هم د کمزوري دي. نو موږ ته شایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیسو. د ازادي راډیو خبریاله په ترکیه کې د انتالیا په ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ده. د هغه ځای څخه به د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې تاسو ته خبر درکو. ورسته له هلمند رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د اوس را سره د ترکیه څخه د ازادي راډیو خبریاله فریبا واحدی د ټلیفون په لاین کې ده. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لپاره ترکیه ته تللی. نو فریبا جان، څه نوی معلومات در سره سته؟
بله فرشته جان، بازم سلام مجدد به شما. منشی اومی ناتو نیم ساعت پیش در نشست خبری حضور یافت و به پرسش های خبرنگارا پاسخ داد. منشی اومی ناتو گفت که ماموریت آینده ناتو در افغانستان ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد خواهد بود. همچنان افزود که آنها امروز به توافق رسیدند که حتی پس از ختم ماموریت قاطی ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای استولتنبرگ گفت که از آغاز ماموریت قاطی ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شده است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند، پس طبعا آنها با چالش روبرو خواهد بودند. و همچنان گفت که نیروهای افغان امسال با چالش زیاد روبرو هستند و در این موقع هدف آنهایی است که نیروهای افغان هم با از طریق مشوره و کمک کنند تا آنها خودکفا شوند. آقای استولتنبرگ در مورد پروسه صلح افغانستان همچنان گفت که بدون توافق سیاسی صلح در افغانستان، تامین صلح در افغانستان ممکن است، ناممکن است. و همچنان گفت که سه اصول است که یکی اینکه مخالفین مسلح رابطشان با تروریسم بین المللی قطع کنند، از ادامه تنش‌ها دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
ډیر زیات مننه فریبا واحدی. تاسو اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالي فریبا واحدی څرګندونی واوریده. دا په ترکیه کې د ناتو د تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریانه خبري کولې. دی ویل چې ستولتربرګ نن ویلي چې ناتو بل افغانستان سره په ملکی چارو کې همکاري جاري وساتي او له افغانستان سره د ناتو دغه ملکی همکاري به تر 2018 کال وروسته هم دوام ولري. دی ویل چې د ناتو عمومي منشي نن په غونډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه سږ کال د ډیرو څو سره مخامخ دي او تلفات یې د دې لپاره زیات شوی دي چې دوی زیات مسولیتونه اخیستي دي او د افغانستان د سولې پر بهیر یې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د یو سیاسي تفاهم څخه پرته ممکنه نه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو خبرونه مو ادامه لري. هڅه کوو چې په هلمند کې خپل همکار سره د نننۍ حملې په اړه د خبر لپاره ټلیفوني تماس ټیم کړو. خو خبرونه مجریان لري. په خبرونه کې به د افغانستان او د سیمې پر نننوي تحولاتو د وروستیو معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویلی دی چې تروریستان هیڅ ډول اصل ته وفادار نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی البته د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له استازي مایکل کوخ سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر امنیت باندې بحث ورسره کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي کابل ته تللی دی. دا تر دې څو تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو واوریدل چې په وروستیو کې لوړ رتبه پاکستانی چارواکي افغانستان ته ځي ورځي او د پاکستان د صدر اعظم سفر یې وروستی و. د پاکستان صدر اعظم د دغه هیواد د پوځ لوی درستیس او په نړیوالو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې وو او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې پر امنیتي مسایلو خبری وکړه او په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې بحث سره کړی دی. دا چې افغانستان ته د دغه سیل ور رتبه پاکستانی هیئت سفر په افغانستان کې د سولې د بهیر سره څومره مرسته کولای شي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه څومره بریالي کولای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریالي ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امر الله صالح سره مرکه کړې ده او له ښاغلي صالح څخه په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستاني چارواکو همکاري څومره مهمه ده او کابل ته دغه سفرونه څومره مهم دي.
په لومړي سر کې غواړم د دغه وروستۍ دوه سفرونو چې د پاکستاني مشرانو او چارواکو لخوا ترسره شوی ده د دې په هکله تاسو ته معلومات ورکړم. میاش شپږمه نیټه دلته رضوان اختر راغلی و د آی اس آی رئیس او د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی و، غوښتي و چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د لیست په بنسټ د غوښتنې دي چې افغان حکومت یو سل او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهیږي چې په طالبانو کې کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید په لومړی سر کې پاسپورټ واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولای شي چې د افغان پاسپورټ په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبر اترې د افغان حکومت سره وکړي. پرون داسې کوم خاصه ژمنې او وعدې د پاکستان افغانستان له طرف حکومت افغانستان حکومت نه دغه ورکړل شوی چې په محتوا نوی وي او افغان خلکو ته کوم نوی شی وي.
پاکستانی چارواکي له افغان حکومت څخه د ترهګرۍ پر ضد مرسته غواړي. آیا دا په دې معنا ده چې پاکستان وایي ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کولای سي خو نه یې کوي؟
ګورئ، د دوی غوښتنه یک طرفه همکاري ده. دوی وایي چې افغانستان حکومت باید پاکستانی طالبانو پر ضد نه یوازې چې پاکستان سره باید خپل استخباراتي معلومات ګډه کړي او شریکه کړي او د سی پی پی پر ضد پاکستان ته پرېږدي چې عملیاتونه ترسره کړي زموږ د خاورې په دننه کې. زه دغه همکاري راتلونکي څنګه وینم؟ که سږ کال د تاوتریخوالي کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو غاره کې خود یو سیاسي مسلې پلټنه او خبر اترې دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی.
طالب صاحب، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ سره د ترورستانو پر ضد حمله کوي. ستاسو په نظر دا ستراتیژي یا پلان څومره لاسته راوړنې درلودای سي؟
کورې مونږ هغه پخوانۍ او تاریخي ستونزې سره مخامخ یو، کوم چې پاکستان ترورست هغه کسانو ته وایي چې په پاکستان کې بریدونه کوي او پر فوج باندې حمله کوي. د دوی د تعریف او د دوی د ویناو په اساس افغان طالبان ترورستان نه دي. دغه شپږ اووه میاشتې وخت چې ولسمشر ډاکټر اشرف غني شوی ده، د افغانستان لخوا پاکستان سره ډېر همکاري شوی ده. تاسو پوهېږئ چې آی اس آی ته اجازه ورکړل شو چې د افغانستان د زندانونو په دننه کې ځینې پاکستاني زندانیانو سره دوی خبرې وکړي. نور همکاري هم دوی سره وشو. که چېرې د نواز شریف سفر وروسته بیا هم په اوضاع کې څه بدلون رانغی، اشرف غني بیا مجبور دی چې د خپل داخلي ثبات په خاطر، خپل سیاسي ملاتړ د ټینګښت په خاطر هغه مجبور شي چې خپل پاکستان پالیسي بدله کړي او د کرزي صاحب د وخت په شکل هغه بېرته ورشي نور ملکونو ته او له دوی څخه د امنیتي او دفاعي چارو مرسته وغواړي.
تاسو ویل چې که نواز شریف خپلې ژمنې ترسره نه کړي، ولسمشر غني مجبوره له نورو هیوادونو مرسته وغواړي. آیا پاکستان په دې خبره پوهیږي او دا پر پاکستان څومره فشار اچوي چې په جدي توګه د تروریزم پر ضد مرسته وکړي؟
ولسمشر غني خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او د یولارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوسه پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوضاع کې نه وینو. داسې خو نه شي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشته نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره یې خپل مشروع منافع لاسته راوړي، یا که پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او قطعونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول، زما اټکل دا دی چې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي.
له امرالله صالح سره مرکه وه. د افغانستان او پاکستان په ارتباط به خبرو ته دوام ورکړو. په کراچي کې د حملې په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د جندلا په نوم وسله والې ډلې د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسله والو کسانو نن د کراچي ښار په سفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلیه فرقې پر د خلکو په یو بس موټر باندې حمله وکړه او په دغه حمله کې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه مړه کړل او دیارلس نور زخمیان کړي دي. د کراچي ښار د پولیسو یو مشر نن خبریالانو ته وویل
آئینہ میم ہے، ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنس ہیں. اندر جا کے
دادا پاکستان دا پولیس یو افسر دئی طارق جادو دئی وائی وسوالو کسانو دا ایس ایم جی پنوم دا 9 ملی میٹر ماشین گڑی او نور وسلو څخه کار اخیستای حمله کوونکی موټر ته ورختلی ونو د موټر څخه د باندې پر چا د زینه دی سوی. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښو په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه حمله شپږو وسلوالو کسانو کړې وه. دوی اول پر بس باندې د بس په مابین کې په خلکو باندې ډزې کړې دي. ویل کېږي چې زخمیان نږدې روغتونونو ته لېږدول سوي دي. په وژل سویو کې 14 مېرمنې هم شامل دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي راډیو خبرونه اوریدل. نن ورځې خبرونه مود ماښام تر 2 بجو پورې دي او تاسو کولی شئ چې دا ازادي راډیو کده نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري او غواړي بیا تکرار واوري. دا ازادي راډیو یو پانی ته ورسی. دا ازادي راډیو پر پانه باندې د پروګرامونو د مهالوش په ځکه ټول پروګرامونه ستنو تاسو د تاریخ په اساس پیدا کولای شئ. اوس به ورسو وی نړیوالی مسلې ته. تر هغه ورسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن په مرکز سنا کې چې د حوثي ځواکونو تر واک لاندې دی هوایي بمباري وکړي، په یمن کې 15 ورځنی اور بند اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران یو باروړونکي کښتۍ یمن ته استولې، خو امریکا د ایران دا کار یو پاروونکی عمل بلل دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جان قال کوزه یې جزئیات وړاندې کوي.
مخکې له هغې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد یو 15 ورځنی اور بند اعلان شي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مرکز صنعا کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای دا 15 ورځنی اور بند د سه شنبه په ورځ د لندن په وخت د ورځې له 12 بجو څخه جاري شوی دی. اور بند ځکه اعلان شوی چې اړو خلکو ته خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي. مرستندویو موسسو په یمن کې له وو ونیو جنگ له امله په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین خبرداری ورکړی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی که حوثي ځواکونه وسلې په ځمکه کې نږدي اور بند به ختم شي. رویټرز اژانس وای حوثي شیعه ځواکونو د اور بند له اعلانېدو څخه څو شېبې مخکې د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې په جایزان ولایت ډزې وکړې. عین شاهدان وای د اور بند د نږدې کېدو پر مهال د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په ختیځ بندر عدن کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هم بمباري کړې وه. په یمن کې د اور بند له پیل راهیسې په جنوبي او ختیځو ولایتونو الدحله او مارب کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په یمن کې قومي ځواکونو ویلي په تاس ښار کې هم تر نن سهار ډزې اورېدل کېدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات وایي د هغو ایراني کښتیو څار کوي چې د دې هیواد یوه باروړونکې بیړۍ چې د یمن د حدیده بندر په لور د حرکت په حال کې ده بدرګه کوي. امریکا له ایران نه غوښتي چې د حدیده بندر پر ځای دې په جیبوتی کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو مرستو مرکز ته خپلې مرستې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې وایي موږ به د هر ډول پارونکې عمل مخه ونیسو. د رویټرز په وینا حوثي غورځنګ د ایران له متحدانو څخه دی او په یمن کې یو غښتلی سیاسي ګوند دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حوثي ځواکونه د یمن د مشروع حکومت د نسکورولو مسؤول بولي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیرالبحر حسین آزاد د ایران خبري اژانس ته د ایراني کښتیو په اړه ویلي د ایران د سمندري ځواک 14 قطعه دا مهال د عدن خلیج کې ده او په بشري مرستو د بار ایراني کښتۍ ساتنې خاص مسؤلیت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای یمن ته هر تلونکي ایراني بیړۍ که د ایران جنگي کښتۍ بدرګه کړي او یا نه باید د یمن د حکومت او یا د ائتلاف اجازه حاصله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
فضل رحمان زندانی د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ خلیج زموږ په ولسوالۍ کې کلینیکونه سته خو مریضانو ته دوا نه ورکوي. عبدالمالک روحانی د هلمند له مرجع ولسوالۍ خلیج د سولې خبرې دي ډېر ژر پیل شي ځکه په افغانستان کې نامني زیاته ده. دولت خان کامران کوچای د خوست په پرکټانی خلیج د سولې په پروسه کې اوس هم د بهرنیو هیوادونو لاس دی او بهرني هیوادونه دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کوي، نو باید په دې پروسه کې بهرنیانو ته واک ورنه کړ شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادري ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پرمختګ په خوا روان دی، نو خلک باید د حکومت سره رښتینې همکاري وکړي.
قدرت الله داوری د هلمند خلی کې د ناټو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه ښه خبري وسوه. د ټولو مشرانو څخه هیله کوو چې په دغو خبرو دی عمل وکړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د والي پر دفتر یا د ولایت پر ودانۍ په حمله پای ته رسېدلې ده او دا حمله تقریبا 4 ساعته وه. د چارواکو په وینا په حمله کې 6 پولیس وژل سوي، 2 وسلوال وژل سوي او 4 ملکي کسان په دغه حمله کې وژل سوي دي. تاسې د دغې مسالې د جزئیاتو لپاره لطفاً د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په خپرونو کې به هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو او تاسو ته معلومات درکړو. سملاسي سموش ویب پاڼې ته ورسئ. اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 5 ساعتونو نشته وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې پیښه کې 3 پولیس او 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ترکیه صدر اعظم وايي په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې لا هم تکنې دي او د خوندیتوب لپاره دا مهمه ده چې په دغه هیواد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې حضور تر 2014 کال هاخوا هم دوام وکړي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ستونزو هواری د کارونو په سر کې دی. د پاکستان په کراچي ښار کې وسلوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې 40 تنه وژل او ډېرې نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړې چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د مراتولو حساس وخت را رسېدلی. او نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټر پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغان مالولو ورزشکارانو د باسکټبال په سیالیو کې د کابل ټیم بریا ترلاسه کړه. د افغانستان اولمپیک کمیټې د بدني روزنې د فدراسیون ویاند عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي چې د کابل، بلخ او هرات ټیمونو د ښځینه لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې، د کابل ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی پیمان ویل چې دغه سیالي د افغان مالولو ورزشکارانو د ملاتړ په هدف د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مرسته ترسره شوې. ټاکل سوی چې د بایسکل ځغلولو 2 تنه لوبغاړي په دې برخه کې د زده کړې په هدف امریکا ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د احمد فضلی او هما په نوم 2 تنه افغان لوبغاړي به د تاکتیک او د غلوبو د قوانینو د زده کړې په هدف فراتونکو 2 میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. د شاغل صادقي په خبره د زده کړې به 1 کال دوام وکړي او د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د پوهنځیو ترمنځ د کرکټ د روانو سیالیو اتلولي د اقتصاد پوهنځي لوبغاړو وګټله. د ژورنالیزم پوهنځي لوبغاړي د دغو سیالیو په 2ما درجه اتلانو کې راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د 3 ورځو لپاره د کابل پوهنتون د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.
ورسته په خبرونه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکشي شتیا ورېدلې سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د شوزو پر لاسراوړنو او ستونزو او پرمختګونو باندې 2 ځانګړي رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ لخوا پرون د کندهار ولایت اوسیدونکو خالدی نوري ته چې 24 کلن ده او په کندهار کې د شوزو د حقونو لپاره فعالیت کوي د مادلین البرایت په نوم معتبره جایزه ورکړه. سالی محمد سالی به یې جزئیات وړاندې کړي.
23 کلنې خالدی نوری ته دغه جایزه ځکه ورکړل سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د 25,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کول وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دایمي مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره شوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغه وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې شي.
خالد نوری وایي هغه شزه چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ شوی د دولتي طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای شي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگتن ډی سی کې برابر شوی و، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
په لومړی شپږ میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت رپورټونه ته ادامه ورکوو. البته مخکنی راپور چې مو اورېده هغه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال د رپورټ په استناد جوړ شوی و له واشنگتن ډی سي څخه. په کابل کې د ښځو د ملاتړ د یو شمېر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو ښځو ډېرې ستونزې هوارې کړي چې په دغو مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بېرته خپلو کورنیو ته ستنې شوي دي. دا چې دوی د دغو ښځو سره څه ډول مرستې کړې دي په دې اړه به د حمیدې هارون عثمان ځانګړی رپورټ واورو.
کته هم چې ویل کېږي په امن خونو کې دغو ښځو چې له تاوتریخوالي سره مخ دي ستونزې نه هواریږي، خو د دغو مرکزونو یو شمېر مسؤلین وایي چې تر ډېره هڅه کوي دغه ښځې او انجونې بېرته خپلو کورنیو ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د ښځو د ملاتړ یو مرکز ته چې پکې 20 ښځې او 10 تنه ماشومان ساتل کېږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشتې ښځې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کېدو وروسته دې مرکز ته راغلي دي. مونږ له څو میرمنو سره چې له بېلابېلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغو ښځو کې یوه یې 20 میرمن وه چې په 9 کې له یوه 50 سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې لخلې واورو.
پلار مې واخیستې، یو سړی ته بېګانه سړی ته زه ورکړم چې هغه دونه زلنکار و. پلار مې خبر نه و. سړی 50 و، زه د 9 ژوند نسم نه و. ورسره ول وټکول و، داسې ورځ نه و، شپه نه و چې مثال زما پزه نه وای راماته کړې، خولۍ د وینو ډکه کړې نه وای راته. نم زه پوه نه په خاوند پوهېدم، نه په ښه پوهېدم، نه په بد پوهېدم، په هېڅ خوا نه پوهېدلم.
په افغانستان کې له 14 را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډېر شمېر مرکزونه فعالیت کوي. ډېر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتېدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکومت مرکز ته چې موږ لاړو، د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمېر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډېری داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تښتول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تښتونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کاله نه لور مې په غېږ کې وه. زه تر وړې مم، تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړې یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه سوې. نوم یې اسلام لاداره ومه کېږي چې تکه تور شپه کوټه ده، داسې یو اتاق ده لکه بېخي تیار کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچول یم، زما درې دانې لورانې په کور کې پاتې وي، دوه دانې بل ورور یې هغه لورانې راتښتولې دي، زما پسې تر شا یې راوړې دي. چې داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وو، همداسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنه بای هم واوري چې وای خاوند قتل کړي، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنه واچوي.
دا سر چې دا په دې سره غلای و، دا دې سره جوړاو په دا خبره په موه ته ماتو. زه د ویرو په دا راغلم چې مزه مات مرګم غو خطرای و چې تام واژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلین د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امن خونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خو نه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستعار نومې فوزیه ده وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوي دي.
هیڅ وخت داسې نه دیسي وي چې کله ښځې دلته راسي او بېرته دوی خپلو کورنیو ته ولاړې نسي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې ده دې دفتر ته په څلور ویشتو ساعتو کې حتما د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفون یې نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی اووه اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بېرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
پامن خونو کې ډېری ښځې وایي چې د کورني تاوتریخوالي، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلي دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې گواخلی دی.
دا حمیده هارون عثمان رپورت مو اورید. اوس د کندهار صادق رشتنی د مخکښ شزی پروګرام وړاندې کوي.
مخکښ شزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنګینې ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم، او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څهان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی درشتیگو دا موش داسی فکر تو که چی دا باید پا یو موزیم باینی دا کندار پا موزیم باید واوری موش موزیم نلرو، او زمنان دا زوانان دا پارا یو تفریگه هستی. نو ما دک چی دا جوان زای هم دلتا نو چی سره گزاره پکشوی که نو می دا داغا زندان و مخته چی دا یو زرخانه دا اوش دا دا دیه و مخته می یو تعمیر جور که چی پا آغا زای داسی فکر میو که چی داغا تعمیر با یو کافی شابی. یو کافی شاپ وي، آیسکریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي، او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دامی خپل ارزو ده، او که خدای وکړله چې د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپله نسای ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسای ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده، او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه، ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ یې په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په خپله لمن کې پیچلی و، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی و په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچ ورکه ده نرسانې بیا نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسان ته مې ویل چې تاسې کالي په واغلې نو دا خو لڅ دي دا یخ هم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي، او هغه ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړو. او دې ته چې مې ویل چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم څه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي بې ډوډۍ او بې کالو، نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم دوه لسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، که کالي مې روښو چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ سي. هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي. د عینولسې اولینه لسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد وکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله. ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وخت سره بې جرأته سوي دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي. د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې، یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې حداقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله. یو څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې موږ زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي، په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي. دوی به هغه وخت اماده وه په جر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه چې دوی در سره یو جلا عضو وي، جلا دوی ځان مسؤول وبولي، دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي. او حکومت آینده د دوی دی، باید دوی په دې پوه شي حکومت څه دی، تشکیل څه دی، مسؤلیت څه دی، ولایت څه دی، ښاروالي څه دی. دا ټول به موږ ته تعریف ول، یو اولیه مواد به په لاس ورکول. نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو مانی ولد مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری داسې خپل فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو، او کڅوک چې نو شه هغه بم شس په فصل یو څلويشت په څغه ولینچنی ور په ور به سر کشته کدی او مخامخ کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضې شوی ولې اکثره د خبرو قدرت مو کم درلودي. نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیه ته ضرورت لري، اول د فامیل سره شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وسنه سره رسېږي چې موږ ودې توې چې تاسو د اولادو ته څه وایست، عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې، اما دوی څنګه ژر تربیه کو؟ دا ژر تربیه د لپاره مو دغه کانټست مقالو مختلف چچلونه به مور کړو، د وکاله کیږي چې دا کار کوم. شاګردان ته ځان سره کښینی دا موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مور راپورټ کړي، یو توفه یو جایزه یو شی به مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي. هغه مقاله به دوی وویل دلته په ولایت به مداوات کړل، په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړو، دوی به مداوات کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا کار کوو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څانګې مسئول محمد اسد صفای ملمدی. صفای سه محترم شرغلست.
ډیره مننه زم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمن او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صفای سب ک په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 28 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 28 ماده د علم او فرهنګ ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقات او نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی مګر عملي جنبه هغه څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري وی چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباری دي مګر کله کدغه نه عملی کی یا سوق دغه معنی ګرځي دغه د لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي کوم اجازه ورکشي دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه شوي یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده کله چې کپ دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته جزا ورته نه ده تعین شوی منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی دلته دا نظم کې غصب شوی مګر د دغه غصب د لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کته په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري د حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یا تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شي وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولی لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کم ده یا وایو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمین کړي منګه یو تاسې ټول افغانستان باندې صدیق مختارې له نوم سره چې غت تخلص مختارې او ټول په دغه نوم باندې پیژند کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوې په کار دي زیرات په کار د وسایل رات په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه د ماده دغه اغنه نو وختونه نور خلک ګټ اخلي په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایده ده دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نو وختونه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای به تشویق کړي وي او د دل نو وخت نه او اختیار نه استفاده کړي و نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعین ما هغه کمانداده باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نو وختونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور عام وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نو وخت رامنځته کړي نوې شان رامنځته کړي کشفونه وکړي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په حنا
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پښو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د په ډېر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پوښتنه نه کوي. ځکه چې کچیرې ته پوښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی، چې دا د دې حق لري چې بدون د دې نه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین او ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسید دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاندې کی.
صفای صاحب ډیر مننه کوم ودان
تاسنه هم مننه کوروادان.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملګر.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
Yeah, I know.